یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د خبری خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم په دې هیله چې د ژوند چارې مخی وي په سر کې پام وکړئ څو مهمو خبرونو ته د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې له سیلزپلو سره بیړنۍ مرسته وکړي د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې د وروستیو سیلونو له کبله د سر و مال زیانونو ته په اشارې له نړیوالې ټولنې په تېره بیا اسلامي هیوادونو مرستندویو او بشرپالو موسسو غوښتي چې د دغو پیښو له کبله له زیانمن شوو سره په اوسنیو حساسو شرایطو کې مرسته وکړي د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینه کړې چې نن دوشنبه او سبا سه شنبه به هم په یو شمیر ولایتونو کې شدید ورښتونه وشي د رسمي شمیرو له مخې په افغانستان کې له تېرې یوې میاشتې راهیسې سیلابونو 170 تنه وژلي او ګڼ شمېر نور خلک یې زیانمن کړي دي په غزنی کې د طالبانو د حکومت چارواکو خبر ورکړی چې د دغه ولایت په اندړو ولسوالۍ کې دوه ځوانان سیل وړي دي او وژلي دي په دغه ځای کې اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه پرون شوې ده
تیره ورځ غرمه مهال غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ نظروال سیمه کې دوه تنه ځوانان چې غوښتل یې په جلګه باندې واوړي متاسفانه دواړه اوبو اخیستي او دواړه شهیدان کړي دي یو شفیع الله ولد بسم الله د نظرواله کلي اوسیدونکی ده بل محمد کریم د علم خان زوی د قدمخیلو کلي اوسیدونکی دی او بازان راغلي او دوی له اوبو راستلي دي
پاکستانی حکومت د پخوانی صدر اعظم عمران خان د نیولو هڅې پیل کړي او د هغه پر ضد دعوا ثبت کړې ده عمران خان وړ مورز د اگست په 6 نیټه اسلام آباد کې د جلسې ته د وینا پر مهال د عدالت او پولیسو جکپور چارواکو ته ګواښونه وکړه بلورته د پاکستان پوز وای د دوی دی و پوزي موټر د چپکی دو په پیخه کې نه سرتيري وجل شوی او څلور نور ټپيان دي د پاکستان د پوز مطبوعاتي څنګه پرون په یو اعلامیه کې ویلي دغه پیخه د کشمیر په باغ ولسوالۍ کې هغه وخت وشو چې سرتيري په پوزي غزمه بوختو په سیمه کې د پوستي او مسول محمد الطاف ویلي دا موټر د پوزي کاروان برخه و چې تر روانې دوه لاندې شي به ورسته چپا شو او د اوکراین د استخباراتي خدماتو یو سیمایز مشر په خپل کور کې مړ مندل شوې ده دا خبره د اوکراین د لوی سرنوالۍ دفتر پرون کړې ده دا خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو خبري کیسو تفصیل اوریدلی شي د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری وایي افغان جونی او میرمنې د محدودیت له ګواښونو سره مخامخ دي خو طالبان بیا وایي
ګڼو ادارو کې ښځې کار کوي فعالیت کوي د ښځو د حجاب او د پردې موضوع د ښځو د منځوا موضوع نه ده ښځو د عزت او د حفاظت موضوع ده
نن ملګري ملتونه د طالب مشرانو د سفر پر معافیت بحث کوي دا طالبانو ته څه پیغام ورکوي
سفری بندیزونو نافذیدل د طالبان د لپاره یو سیاسي گزار ده نور نړیوال ټولنه طالبانو باندې اعتبار نه کوي
پاکستان کې حکومت د عمران خان د نیولو هڅې پیل کړي کندوز کې بیا د پستې بزګران لسګنې او حاصلات خوښ دي
پستې حاصلات ماشاالله سکه له ډیر زیات ده پینځمانه لاسمانه شلمانه د سمغز مخز مطلب ار دیقان لاستر اوړي سدلته خارج کی
او دا به هم واوري چې د امریکا او اروپا مشرانو د اوکراین او ایران په اړه ټلیفوني خبرې سره کړي
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغلي د تخنیکی همکار میر احمد صافي سلامونه هم ومني راځو د خبرونه د سر موضوع ته د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو ان ار سی ار په افغانستان کې دنجونو او خزو د اوسنی وضعیت په اړه اندېښنه خوډلې د ادارې نن په خپل رسمي ټوټر پانه لیکلي افغان انجونی او خزې د محدودیت لړوړو غواخونو سره مخ دي د زده کړو او کار د یو شمیر افغان جنو او خزو راګرځول له شرعي محرم پرته په سفر بندیز او په خزو په زور مخونه پټول هغه سيدي چې طالبانو له واکمنې دوه وروسته په افغانستان کې عملی کړي او پراخ خبرګونونه یې راپورته کړي دا چې دا خبرګونونه څه دي او طالبان جواب کې څه وایي تفصیل په دې راپور کې اوري
د افغان جنو او خزو اوسنی حالت ته د یو ان سی آر اندېښنه د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي افغان جونیو خزی د لوړو غاخونو سره مخ دي چې دوی په خوندیتوب او هوساینې یاغیس کړي د ملګرو ملتونو د ادارې نن سهار په خپل رسمي ټویټر پاڼه ولیکل، په سفر د محدودیت سربیره زده کړو او کار ته د افغان جنو خوځو لاسرسي له خطر سره مخ شوی دی. د یونیسیار له قوله د افغانستان د راتلونکو سوکالۍ لپاره باید د افغان جنو خوځو حقونه وساتل شي، خو طالبان بیا وایي په افغانستان کې د ټولو حقونه خوندي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د خوځو منځوي کېدل ناسمه خبره ده.
ګڼو ادارو کې ښځې کار کوي، فعالیت کوي. د ښځو د حجاب او د پردې موضوع د ښځو د منځوا موضوع نه ده، ښځو د عزت او د حفاظت موضوع ده.
په زور پنجونو ښځو مخونه پټول، په زده کړو او کاري محدودیت، له شرعي محرم پرته د سفر مخنیوي او تر خوای د هغوی د سولیزو اعتراضونو مخنیول، هغه څه دي چې د طالبانو اوسنۍ ادارې په کور دننه او نړیواله کچه له پراخو غبرګونونو او پښتنو سره مخ کړی ده. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون هم چې طالبانو ملغا کړی او اوسمهال افغانستان د باندې فعالیت کوي، د بشری حقوقو د خوندیتوب په برخه کې د طالبانو په اوسنۍ واکمنۍ توندینی وکیل دی. د دې کمیسیون سرپرست نعیم نظری ازادي رادیو ته وویل طالبانو د خپلې بیا ځلي واکمنۍ را پدې خو د نجونو او خصوصو د حقوقو په ګډون له انساني حقوقو بشمیره سرغړونه کړي.
حقوق بشری زنان کاملا صدمه دیده.
د خزو بشری حقوقو په بشپړه توګه زیان لیدلی او د طالبانو لخوا د خزو نږدې ټول حقوقونه او ازادۍ سلب شوی. طالبان د لومړي درجه مسؤل په توګه د انساني نړیوالو حقوقو د نقض عاملان دي.
حقوق بشر دوستانه بین المللي است.
په طالبانو د نجونو او خزو د حقوقو د سلب نیوکه تر دې کې چې د بشری حقوقو د څار سازمان د ملګرو ملتونو له امنیت شورا وختي څو د دې ښکار نقض له امله د طالب مشانو د سفرونو معافیت پای ته ورسوي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا هم په افغانستان کې د نجونو او خوځو د حقوقو موضوع ورانیدونکې بللې و.
ومریدل چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو ان ایچ سی آر په افغانستان کې د نجونو او خوځو د اوسنی وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. دوی د طالبانو هغه بندیزونه چې پر خځو یې لګولي د خځو لپاره محدودیت بللی او ویلي دي چې دا محدودیت هم ګواښون کیدی. بلورته د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د دیارلسو طالب چارواکو د بهرنیو سفرونو د معافیت پر موضوع بحث کوي. په دې اړه به خبرې تیر اونۍ د روسیا او چین په وړاندیز نن ورځ ته وزنډول شوې او ټاکل شوې د افغانستان په وخت ناوخته په امریکا کې په دې اړه غونډه جوړه سي. اسمت څاروان په دې اړه د سیاسي چارو له شناند او ژورنالیست سمی یوسفزی سره مرکه کړي او لمړی ورته ویلي د طالبانو مشرانو د سفر د بندیز د معافیت پر سر د امریکا، بریتانیا او فرانسې له نظر سره د روسي او چین اختلاف دی. دا څومره ممکنه ده چې دوی نن دوشنبه په خپل منځ کې اختلاف حل کړي او یوې موافقه ته سره ورسیږي؟
اصلا د امریکا او بریتانیا او فرانسې هغه ټولنې چې د افغان مرمنو سره د بشر د حقوقو په اړه باندې د افغان میډیا په اړه باندې اندېښمنې دي، هغوی مسلسل ډول په خپلو حکومتونو باندې فشارونه اچوي چې اقلا د طالبانو سفرونه محدود کړي. نو که تاسو کتلي د افغانستان ډیرو میرمنو د نړیوال ټولنې له ملګرو ملتونو له سازمانونو د بشر د حقوقو سازمانونو هغوی په مشخص ډول دا غوښتنې مطرح کړي چې باید د دوی سفرونه لغوه اعلان شي او د ته موکه ونه کړی چې نړیوال سفر نه وکړي. لږه نو ورسته دغه هیوادونو کې د جامع مدني کوم رګرانون اورګانونه چې دی غوي په خپلو حکومتونو باندې فشار واچو چې دا کار وکړي. ولدی عمل دغه هیوادونو مجبور شو چې د ملګرو ملتونو سازمانونه او دغه هیوادونو دیننه چې کوم مدني ټولنې دي دی غوي هغه وختونو ته جواب وایي او په طالبانو باندې سفری پابندانه ولګوي.
په خو به د طالب مشانو د سفر د معافیت موضوع اصلا نه مطرح کیده او به جنجال به تصویب کیده. دا ور ولې دا موضوع جنجالي شوه ده؟
طالب مشرانو باندې د سفری بندیزونو نافذیدل د طالبانو لپاره یو سیاسي گزار ده. او دا امریکا او چین او فرانسې په خوا یو ډول نرمه پالیسی لرله. دوی دا فکر کوي چې طالبانو سره باید یو د مذاکراتو او د تعامل کړکۍ خلاصه پرانستل شي، خو رستي او پیخو د ظاهري مارک دوی دې ته مجبور کوي چې طالبانو سفرونه محدود کړي او هغه نړیوال لیست کې د سفر بندیزونو پولیس کې یو ځل بیا ورواچوي. البته چین او روسیا دا کوشش کوي چې د دې لسو مشرانو نه په تدریجي ډول باندې په لومړی مرحله کې شپږ مشران پریک دی او شپد اجازت سفر سفر اجازت ولري، خو دغه بندیزونه د نړیوال ټولنې یو ستر پیغام ده طالبانو ته، چې نور نړیوال ټولنه په طالبانو باندې اعتبار نه کوي او زغم د لاس ور کوي او ورو ورو طالبان له سیاسي لاري انزوا ته راکاږي.
ژورنالیست او د چارو کتونکو سمی یوسفزای و چې له ازادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ رادیو ووري.
په پاکستان کې حکومت د پخوانی صدر اعظم عمران خان د نیولو هڅه پیل کړې دي. ل پرون راهیسې په دې اړه راپورونه خپاره شوې. دا راپور درته لرو. وروسته ورزو اسلام آباد د خپل خبريالي حال اخلو. خو اوس ورزو په افغانستان کې د سیلاونو موضوع ته، په افغانستان کې وروسته یو سیلونو نه یوازې لزګونه تنه مړ کړي بلکې خلکو ته سخت مالی زیانونه هم اړولې دي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان له یوې خوا له مالی اقتصادي بحران سره مخامخ دی او له بلې خوا وچکالۍ پر کرنیزو محصولاتو ژور منفي اغېز کړی دی. تفصیل له اسمت سروانه اوړو.
له پیښو سره د مبارزې وزارت وایي په تیرې یو میاشت کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې تر یو سل اویا ډیر کسان په سیلونو کې مړه شوي او تر 2500 ډیر نور ژوبل شوي دي. د سیلونو له کبله تر ټولو وروستۍ ویچاړونکې پیښه د شنبې په ورځ د لوګر ولایت په خوشی ولسوالۍ کې وشوه چې په لړکې لسکونو کسانو ته مړ ژوبل واوښته. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې د وزارت ویندوی مولوی محمد نسیم حقانی آزادی رادیو موبایل
دا پیژندنې ادارې د اټکلونو مطابق د تیرو څلور ساعتونو کې د هیواد مختلفو ولایتونو کې بارانونه ورېدلې چې د هغوی له امله زیات سیلابونه راغلي. دغه سیلابونه چې ډېر زورور په میدان وردګ ولایت، ننګرهار، لغمان او لوګر ولایتونو کې وو، چې متاسفانه په دغو سیلابونو له امله په لوګر ولایت کې زموږ شل تنه هیوادوال په شهادت رسېدلي دي او د ډېر شاوخوا کې زخمیان دي.
شغلی حقانی همدار ازول چې دوی پروند لوګر د خوخی ولسوالۍ له سلزپلی سره د خیمو او نورو ضروري شانو مرسته وکړه، خو اکثره سلزپلی وای په داسې حال کې چې کورونه نړیدلې، فصلونه لمنځتللی او د کور وسایل سیل لاندې کړي، لازمي مرستي ورسره نه دي شوي او د نړیوالو مرستندویانو غواړي چې له دوی سره فوري مرسته وکړي. د ورستۍ سیلونو لکبله چې د کال په دی وخت کې د معمول خلاف بلل شوی، لسکونه زره جری بکرنی سمځکا او سلګونه کورونه ویجار شوی دي. د غرا سیلونو د پلونو پلچکونو او سړکونو په شان بنیادی تاسیسات هم سخت زیانمن کړي دي. د اورزګان او زابل ولایتونو سیدونکو وای هسه هم د وچکالۍ لکبله سشکال د دوی مزکو ش حاصل نه درلود، خو هغه څه ته چې هیله و هغه سیلونو یوړ.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
اوریدونکو په خبرونه کې د افغانستان نور مسائل هم وروسته راځي، خو اوس د گاوند او سیمه زینو موضوعاتو ته مخه کوو. پاکستانی حکومت د پخوانی صدر اعظم عمران خان د نیولو هڅه پیل کړي او د هغه پر ضد دعوا ثبت کړي ده. عمران خان ورم ورځ د اگست په 6 نیټه اسلام آباد کې د یوې جلسې ته د وینا پر مهال د عدالت او پولیسو جګپورو چارواکو ته غواخونه وکړل. دا چې وروستي جزئیات څه دي، همدا مهال د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال طاهر خان له اسلام آباد سره استودیو ته وصل دی. طاهر خان صاحب ستړي مشي، له پرون راهیسې ویل کیږي چې هلته حکومت د پخوانی صدر اعظم عمران خان د نیولو هڅه پیل کړي، او وروستي جزئیات او پرمختګونه څه دي؟
سلام تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته تازه جزئیات خو د دغه موضوع چې تاسو یاد کړه، غدا دي چې د عمران خان قانوني وکیلانو هم لګشي بوړان دي په اسلام آباد کې چې کومالي محکمه ده، د اسلام آباد های کورټ هغه ته رجوع کړی ده. د دغه ثبت شوی قضیې چې تاسو ذکر وکړ چې غواخنه کړې و په یو جلسه کې د په اسلام آباد د پولیس مشر دا غم رستیال او یو بل دلته قاضی و جج ده خزا زیبا پنامه، هغه ته هم نو دغه رست بیا دلته د اسلام آباد په یو پولیس په سټیشن کې دغه خلاف یو مقدمه ثبت شوی و. نو چې کله مقدمه ثبت شي د پاکستان قانون خدا دی چې هغه کس به نیول کیږي غار څوک وي، لیکن اسلام آباد علی محکمې ته دغه قانوني وکیلانو چې کوم رجوع کړی دا غواړي چې د نیولو نه وړاندې دغه ضمانت واخلي. نو او نن داسې ویلی شوي د عدالت لخوا چې هم دغه چې کوم دا درخواست دایر شوی دی د ضمانت لپاره د نیولو نه وړاندې، نو په هغې باندې به نن بحث هم کیږي. خو بهرحال پاکستان کې دا وخت یو سیاسي هغه کړکېچ خواسې د وړاندې نه موجود وو، هغه ورپسې نور هم زیات شوی دی. او عمران خان تیره ورځ چې په راولپنډۍ ښار کې یو بله جلسه کوله، نو اوس خو هغه په هره جلسه کې هغه ښکاره د فوج خو نه وایي، خو پاکستان کې یو په انګریزي کې یو لفظ استعمالیږي نیوټرل، یعنی بې طرفه، ځکه چې فوجیان اکثر وایي چې دی بې طرفه دي، نو هغه نیوټرل یاد کی. او دا وایي چې عمران خان پرون تور لګو چې دا د کسان چې نیول کیږي د پارټۍ د پاکستان تحریک انصاف یا وهل تکبل کیږي، یا د چې پرستو کې د دفتر یو مشر نیول شوی شهباز ګل، هغه باندې د عمران خان دا تور لګولو چې په هغه باندې ذهني، جسمانی او جنسي دا د لفظ هغه په خپل الفاظ استعمال کړي وو. نو تیر ورځ خو دا و چې د دې هر څه په شا باندې فوج دی، او دې دامو چې کوم انتخاباتو کمیشن د ده پارټۍ خلاف او د خلاف کوم فیصلې په دې رسو کې کړي دي، دا غي خلاف هم دا غي په شا باندې هم فوج دی. او لکه شی وړاندې د پی ټی آی یو ډیره مهمه مشره دا شیرین مزاری، هغه په ټویټ کې ولیکل چې د عمران خان د تیر شپې په اول پینډه خار کې تقریر او وینا چې وا، نو هغه فوج ته یو پیغام وو، صفا پیغام وو،
یعنی حکومت یې پارولی دی په یو ډول په دې خپلو توندو نیوکو سره. پرون راهیسې ویل کېږي چې د عمران خان د کور شاوخوا سیمه بیخي پوځي ده، کلابنده ده، او داسې راپورونه هم شته چې عمران خان له دې خبرو وروسته، له لومې ورځې وروسته لیدل شوی هم نه دی. یعنی د نیول کېدو ځنډ څه ویل کېږي؟ آیا عمران خان پښې سپکې کړي او کنه لا هم حکومت نه دی توانېدلی چې وینیسي؟
دا خبره ستاسو درسته چې کله تیره شپه جلسه وشوه د راولپنډې، نو داسې دلته په د پی ټی آی مشرانو چې یو پکې مراسعی دی، دا سواد دی، دا پخوانی وزیر دی، هغه په ټویټ کې وویل چې د عمران خان د نیولو لپاره د مرکزی حکومت لخوا یو امر او یو حکم جاری شوی دی. بیا نور پخوانی دوه وزیرانو هم بیانونه ورکړل چې تاسو ورسې بنیګالا د اسلام آباد دلته یو سیمه ده چې پاک د عمران خان کور دی، او بیا په سلګونو د پی ټی آی پارټۍ دغې ملاتړي د عمران خان غلطه رسیدلی مونږ. هغه وخت کې داسې یو ګنګوسه وه، یو افوا وه چې عمران خان کېدی شي ونیول شي. او د عمران خان بیا دا خبره ستاسو درسته چې معلومه نه وه، بیا داسې ځینې وخت کسان وویل د پی ټی آی چې ممکن نه چې هغه پېښور ته تللی وي چې هلته د دوی حکومت دی، د پی ټی آی یا پنجاب ته تللی وي چې هلته د دوی د اتحادیانو حکومت دی. لیکن بیا فواد چودھری د پی ټی آی چې کوم مرکزی ویان دی، ترجمان دی، هغه وایي چې نه، عمران خان په خپل کور کې موجود دی. پولیس البته دا وایي چې دغه ځای کې دا پولیس چې ځای پدې شوی وو، نو دا هغه ځای کې د امن ټینګولو لپاره شوی وو. نو بهرحال عمران خان په اړه باندې اوس ویل کېږي چې هغه یو غونډه برابرلې 2 بجې په اسلام آباد کې په خپل کور کې. نو به کدي شي دا بیا
روسبره تاسو نه روسي جزئیات واخلو. طاهر خان صاحب ډیره ډیره مننه، سلامات اوسئ. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال طاهر خان په اسلام آباد کې چې حالت یې د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان د نیولو د هڅو په اړه معلومات راکول. اوس هم ورځو د اوکراین او ایران یوې موضوع ته. د امریکا، بریتانیا، فرانسې او جرمني مشرانو د اوکراین د وروستیو تحولاتو او د ایران د اټومي موافقې په اړه تلیفوني خبرې سره کړې دي. همکار مې اسمت ساروان دا موضوع تعقیب کړې. دا مهال را سره په سټوډیو کې دی. ساروان صاحب، څه ویل شوي د دغه امریکایي او اروپایي مشرانو په تلیفوني خبرو کې؟
بله مننه لودین صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل، د امریکا، بریتانیا، فرانسې او جرمني مشرانو د اوکراین او ایران په اړه تلیفوني خبرې کړې دي. دوی له ایران سره د اټومي موافقې د احیا پر لارو چارو د نظر تاب عدالت وکړه. خو د اوکراین په اړه د دغه هیواد د اټومي برېښنا کوټونو د امنیت د تضمین پر اهمیت ټینګار وکاوه، او د دغه هیواد د زاپروژیا اټومي برېښنا کوټه د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د پلټونکو د تاک پاړه د خبرو د پیلېدو هرکلی وکاوه. دوی د غراز زاپروژیا اتمی برښنا کورته د اتمی انرژي د نړیوال ادارې د خپلواکو پلټونکو د فوري سفر غوښتنه وکړه. د دغه رایکټور پر ځینو برخو په ورستیو کې حمله شوې دي. اوکراین او روسیا پر یو بل د حملو تور پوری کوي. د برښنا کور چې د اروپا تر ټولو ستر برښنا کور دی پر اوکراین د روسیې د یرغل لومړی ورسو د روسیې په کنټرول کې دی. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د جمعې په ورځ وویل د روسی ساری ولادیمیر پوتین موافقه کړی چې د اتمی انرژي له پلټونکو سره کتنې ته حاضر شي. د روسیې خبری آژانسونو هم ویلي چې شایي د اتمی انرژي پلټونکو د روانې میاشتې په لومړیو کې له پوتین سره وویني. سپین ماڼۍ پرون یک شنبه اعلان وکړ چې ولسمشر جو بایدن د بریتانیا، فرانسې او جرمني له مشرانو سره د ایران د اتمی خبرو په منځني ختیځ کې د لویدیځو شریکانو د پیاوړتیا او د ایران د سیمه ییزو بې ثباتوونکو اقداماتو د مخنیوي لپاره د ګډو هلو ځلو په اړه د نظر تبادله وکړه. خو سپین ماڼۍ په دې اړه نور معلومات نه دی ورکړي او د اعلامیې ډیره برخه د اوکراین په اړه د څلور هیوادونو په خبرو راڅرخي.
ډیره مننه.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې به واورئ چې په کندوز کې سږکال بزګران د پستو حاصلاتو ته خوښ دي، خو تر دې وړاندې راځو دي چې نړیوالو رسپانو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي. ملالۍ بشیر ته بغوښ شو.
وال سټریټ جورنال ورځپاڼې په واشنگتن کې د قطر د مطبوعاتي اتاشي علي الانصاري یو مقاله خبره کړې ده چې د دې ورځپاڼې د یوې بلې مقالې په جواب کې لیکل شوې ده. انصاري د جوابي مقالې په سر کې لیکلي چې د سیړونکو جانتن شانزر او بل روجیو په مقاله کې ادعا کوي چې د طالبانو مشران قطر ته د دې هواد په ملاتړ کډسول. د لیکلي رښتیا ده چې د طالبانو سیاسي دفتر د امریکایي حکومت پر غوښتنه او افغان حکومت سره په همهنګۍ رامنځته سو او هدف یې د سولې پر لور د مذاکرات پرمختګ وو. شانزر او روجیو په لومړی مقاله کې چې هغه هم په وال سټریټ جورنال کې د اگست په 15مه خبره شوی و، لیکلی و چې د امریکا متحد هیواد قطر د افغان کډوالو پوروړی دی او باید افغانانو ته د خوندې ځای ورکولو په برخه کې مرسته وکړي. دوی لیکلی و چې 2013 لسیزه کې د طالبانو مشران د قطر د حکومت په ملاتړ د دې هیواد پلازمینې دوحه ته کډسول او هلته یې یو دفتر رامنځته کړ چې د امریکا د هغه وخت ولسمشر اوباما له ادارې سره خبرې اترې وکړي. وروسته راغلی و چې دا کومه نوې خبره نه وه چې قطر طالبانو ته ځای ورکړ. تر دې مخکې هم قطر د سختري ډلو لکه حماس، اخوان المسلمین او القاعده سره اړوند ډلو غړیو ته خوندې ځای وو. خو انصاری په خپل ځوابي مقاله کې لیکلي چې افغانستان شاوخوا 80,000 افغانان د قطر په واسطه استل سوي دي چې پکښې ملکیان، شجاو، نړیوال خبريالان شامل دي. د ورسته لیکلي چې په دغو کسانو کې د افغانستان روباټیک ټیم شامل دی چې اوس قطر خپل کور بولي. د مقالې په پای کې راغلی چې له طالبانو سره د قطر تماسونه یوازې د افغانانو د ژوند شکولو په هدف دي. ګارډین ورسپانې د یوې افغان قاضي په اړه مقاله خپره کړې چې د برتانیې د کورنۍ چارو وزارت ته ورسته له هغه مراجعه کړې چې برتانیې ته د ننوتلو غوښتنلیک راتسو. ګارډین د دې ښځې نوم نه دی خپور کړی او لیکلی دی چې دا افغانه قاضي 25 کلنه ده او له خپل 24 کلن زوی سره له افغانستانه پاکستان ته ورسته له هغه ولاړه چې د دې پر کور حمله وسوه او په یو بل پیښه کې د دې یو شمیر همکاران هم ووژل شول. په دې مقاله کې لولو چې شاوخوا اویا قاضیان له هم په افغانستان کې پاتې دي او هم دومره شمیر له افغانستانه وتلي دي. په مقاله کې لولو چې د دوی ژوند ځکه له خطر سره مخامخ دی چې دی د داسې قضیو په حل کې رول درلود لکه د قتل، جنسي تیری، د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی، تروریستي جرمونه او د افغان حکومت پر وړاندې دسیسې شامل دي. دا همداراز د هغو امنیتي قضیو مسؤله هم و چې د طالبانو غړي پکې شکیل وو چې له دې وروسته خوشي سوي او د نوي حکومت برخه دي. مقاله یادونه کوي چې برتانیې نه همیاشتې وخت واخیست چې د دې قاضي او د زوی غوښتنلیکونه یې رد کړي او د غوښتنلیکونو یو ځل بیا کتلو پروسه به میاشتې نورې وخت واخلي. د برتانیې د کورنۍ چارو وزارت یې وویاند ولي چې برتانیا له خطر سره مخامخ افغانانو د ملاتړ لپاره پر نړیوال غبرګون کې مخکښ رول لري او په دې هیواد کې د میشته کېدو لپاره یې تر بل هر هیواد زیاته ژمنتیا له افغان اتباعو سره ښودلې ده. د زیاته کړې چې په دې کې د 20,000 افغان شذو ماشومانو او نورو خطر سره مخامخ ډلو ته د یوې خوندۍ او قانوني لارې له طریقه په برتانیا کې د بیا مشت کېدو زمينه برابر ولو خبره شامل ده.
په کندوز کې د تیرو کلونو پرتلا سږ کال بزګران د پستې حاصلاتو ته خوښ دي او وایي چې حاصلات یې لوړ دي او دغه راز د پستې بیه هم د پام وړ ډیره ده.
د کندوز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي د طبي ځنګلونو ساتنې ته جدي پاملرنه او د آب و هوا ښه والي له امله سږ کال په دغه ولایت کې د پستې په حاصلاتو کې 40% زیاتوالی راغلی ده. د نوموړي ادارې رئیس مولوي امن الله حسن لازادی رادیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په روان کال کې د دې ولایت د پستې طبي ځنګلونو څخه 150 ټنه پسته راټوله شوې ده.
سکل د پستې حاصلاتو د تیر کال په پرتله 30% لوړ شوی ده. 1000 هکتار ځمکه کې د پستو هغه ځنګلونه په قندوز ولایت کې شته. 1000 هکتار ځمکې نه تقریبا 150 ټنه پسته حاصلات لرو. د ځنګلونو د پستو د ونو د قطع کولو مخنیوی په جدي توګه کړی.
په دغه ولایت کې هغه شمېر کورنۍ چې د پستې د ځنګلونو شاوخوا سیمو کې استوګن دي د هغوی لپاره پسته د عوایدو یوه ښه سرچینه بلل کیږي. د کندز د خانابات ولسوالۍ د چهارتوت د سیمې یو اوسیدونکی 40 کلن ګلنبی وایي چې هر کال ځنګلونو څخه پسته راټولوي او له همدې لارې د خپل روزګار چلوي.
پسته حاصلات ماشاءالله سږکال ډیر زیات ده. 5 منه لاسمانه شلمانه داسې مغز مغز مطلب هر دیقان لاسته راوړي چې دلته خرڅ کړي او خپله ګزاره کالانه عاید پرې پوره کړي. یو من ښه پسته فعلاً په 9500 افغانۍ موږ ته خرڅېږي. یو من فعلاً مغز
د دې ولایت د علي آباد ولسوالۍ یو اوسیدونکی محمد خان هم د پستې د حاصلاتو د زیاتوالي خبره کوي، خو په بازار کې د پستې د بیې له ټیټوالي شکایت کوي.
نو فعلاً پسته چې دا سږکال د پروس کال په پرتله باندې حاصلات بیخي ډیر دي. جانی بازارونه نه لري. پروس کال یو من پسته 15000-15500 کوي. سږکال دغه پسته په 9000-9500 الا اخري سطح 10000 د 10000 نه جګه شوی نه ده.
په ورته مهال کې په کندوز کې د پستې سیمه ایز سوداګر هم وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال د پستې بیه ټیټه ده. 45 کلن محمد امین چې له 40 کالو راهیسې د پستې د پیرو پلور کاروبار کوي وایي
امارت اسلامي نه موږ دا توجه لرو چې موږ ته دغه مارکیټ یو سیستم برابر کړي د تجارانو ته او نور ان شاء الله مال بيخي سکه لی پسته بيخي زیاته سوي ده. خو زیاته د پرېمانه ده حاصل یو بینین مللي او تجارت د شي ځای نسل چې موږ د مال واخو ساري دي کو وای شو خارج دي واستو. دغه مشکل نور هیڅ مشکل نه لرو.
پسته یو ځنګلي میوه ده چې نه یوازې په هواد کې دیننه ترې ګټه اخیستل کیږي بلکې بهرنو یو هوادونو ته هم صادریږي. د کندوز ولایت په کچه پر 1200 هکتار ځمکه د پسته طبي ځنګلونه موجود دي. د پستې طبي ځنګلونه د کندوز په خان آباد، اقتاش، چهاردرې، امام صاحب، دشتیرچی او علي آباد ولسوالیو کې موقعیت لري.
او اوس هم ستاسو پیغامونه.
السلام علیکم نبی الله زابل د زابل لرغنده به خبرې کوم. زموږ پر غنده بلسوالی کې هر ورځ سیلابونه راوځي او زموږ ډیر زیات اقتصادي مشکلات سره مخامخ کړي. زموږ ځمکې وړې دي، زموږ کورونه وړې دي، زموږ ته د مال او سر زیان اړولې ده. نو زموږ غوښتنه له موسسو او کومک لرونکو ټیمونو اسلامي امارت نه داده چې د ارغنداب د سیلاب ځپلو لاسنیوي وکړي او سره کومک او مرسته وکړي.
السلام علیکم زل احمد غلیم بلا خبرې کوم. دا غمه د اسلامي امارات می دا غشتانه ده چې دا څنګه خواري او غریبي نسته او یاران تر ازو هم مرزي پر لارې سل مشکلاتونه دي. غرویه مغله مغلا کوي کار او زندگی نسته په افغانستان کې. دا یو کار کې جدي یت کشور طالبان په رسمیت نه دی پیژندل. کار او غریبي نسته په افغانستان کې. نو تاریخ کوشت نه باندې خلک به خدمت مشکلاتو سره مخ دي. چراغل یو لتر تیر په 1500 افغانۍ دي. یارات او د غورماش کړه 1500 افغانۍ اوس 3500 تر رسیدلې ده. یو 3 لتر غوړې 1500 افغانۍ تر رسیدلې. یو بوجي وړې وره سره 3000 افغانۍ ته خلک ډیر مشکل کې راګیر دي.
السلام علیکم د ازادي رادیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه. زاسد الله وتک زابل ولایت شمرزول سوالي د وتک د کلی خبرې کوم. مر زابل ولایت شمرزول سوالي د لوړې سیمې زلابونو سخت وځپلې. خو موږ د هیڅ څوک توجه نه کوي. هیڅ مسوالای څوک توجه نه کوي. زموږ د غوډ کلیو پسلونه کاریزونه برمی اینه ټوله له خاورو سره خاورې کوي. نو مال لوړ کوم مقامات زغدا سوال زموږ زابل ولا شمزور سوال دې ډیر توجه کوي. آزادۍ اډو میره د ما پیغام نشه.
آزاد زابل ولایت میزان دې ول سوالي څه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. زموږ د اسلامي امارت مشرتابه څخه دا غوښتنه ده چې د میزان په ولسوالۍ کې زیات سیلابونه راغلي دي. زیات کورونه او باغونه وړي دي. د خلکو شمسیانی واټر پمپونه او نور زیات مالی زیانونه اړولې دي. نو د اسلامي امارت مشرتابه څخه مو دا غوښتنه ده چې په پوره توګه باندې همکاري وکړي د دې خلکو سره. دا خلک ټول زیانمن شوي دي. د دې د خوا څخه یو احد راغلی و، خو صرف په یو څو د ګوتو په شمار کورونه لیکلي وو، نور یې ټوله پرې ایښې وو. که د دې خلکو سره واقعي کومک ونه سي، دا خلک د زیات اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دي.